السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری خبرونه ته خره غواستویم په دغه پروګرام کې چې د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي د سر موضوع موداده چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوي وای بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفاده په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي او تمه ده د سولې ولسی حرکت نن مازیګر نو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي ته خپل لیک په کابل کې د یوناما د دفتر لاري وسپاری او غوښتنه به وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د دوی خبره جدي ګامونه پورته کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو سرخطه. د هلمند د سولې کاروان غړي وایي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استوي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریجنرال قاسم رضایی په کابل کې دی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکران منصبدار د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د مقتونیې ولسمشر جورج وانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه لاسلیک نه کړه. پوره خبر نو واوري. د هلمند سولې کاروان غړي بنند ملګروم له تو عمومي منشي ته خپل غشتونو پړه لیک واستوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند سوي. هغوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د ملګروم له تونو د سیاسي استازي دفتر یوناما مخې ته ناست دي او تر سبا ماپښینه به هلته خپل پرلت جاري وساتي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن سهار ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي. هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارک خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربند پر ښه مدیریت یې خبرې ورسره کړې دي. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریج جنرال قاسم رضایی کابل ته رسېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
قمندان قوای سرحدی ایران روی اکثر مسائل در
دی وای د ایران د سرحدی قوا او قمندان له تروریسم سره پر مبارزه د مخدر مواد او مخنیوي او د سرحدی امنیت تشکیدو په ارتباط د سرحدی ځواک او ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبري کوي او د دوه خبرو لپاره کابل ته راغلی. خو د تهران ټایمز ورسپانې په وینا بریج جنرال زایی د جنوري په درویشتمه نیټه په تهران کې خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې به له چارواکو سره د ګډ سرحد پر امتداد د وروستۍ نښتې په اړه هم خبرې وکړي. څو ورځې مخکې د افغانستان له لورې د مخدرو موادو د قاچاقونکو د یوې ډلې او د ایران د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښته کې دوه ایراني سرحدي ساتونکي ووژل او درې تنه زخمیان شو. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل سوي او زخمیان سوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي بلل کېږي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د داعش وسلوالو له څلورو خواوو د درزاب ولسوالۍ پر مرکزي پوسته حمله کړې ده. د تورن محمد اسماعیل په وینا د داعش وسلوالو نن د درزاب ولسوالۍ په مرکزي روغتون حمله وکړه او د ملي اردو هغه زخمیان یې چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول سوي وو وویشتل او ویوژل. د درزاب امنیه قومندان په دې اړه دقیق شمېر نه دی ورکړی چې څومره کسان وژل سوي او زخمیان سوي، خو وایي چې په درزاب کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنگ روان دی. تورن محمد اسماعیل وویل هوایی از مکنی مرسته لانه ده ورته رسیدلی او که مرکزی حکومت عاجل پامو نکری شایی ولسوالی سقوط وکری. په شمال که ده 209 شاهین قلی اردو چارواکو په دیاره چه ندی ویلی. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی نن خپله استعفا اعلان کړه. هغه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې استعفا د شخصي او کورنیو مسایلو له مخې کړې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه د مالیې وزارت ته نفر نه دی ټاکلی. د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف نن په یوه پوځي پرېډ کې سختې خبرې وکړې. هغوی ویل چې له آذربایجان جلا سوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال ونه مني. علیف نن بیا ټینګار وکړ چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني ټینګه کړي. ناګورنو قرباغ اوسمهال د ارمنستان د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې د ارمنستان او د اذربایجان د ځواکونو ترمنځ په نشټو کې تقریبا 10,000 انسانان ووژل سو او تر دې جګړې وروسته په 2004 میلادي کال کې په دې سیمه کې اوربند اعلان شو. په مولدووا کې نن هم لسګونه کسانو مظاهره وکړه. مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې د مولدووا سترې محکمې د چشن او د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې چې د غرب پلوي او د اداري فساد د مخالف سیاسي فعال اندری نستاسی په ګټه تمامې سوې معطله کړې. د سهاو مظاهره چیان نن د مولدووا په پلازمېنه چشناو کې د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د دیکتاتوري بنده کړې او مرګ پر مافیا نارې وهلې. د مولدووا ابتدایي محکمې څو ورځې مخکې وویل چې دواړو کاندیدانو اندری نستاسی او د هغه رقیب ایوان سیبان د انتخاباتي کمپاین له قوانینو سرغړونه کړې ده. په چشناو کې د جون په درېیمه نیټه د ښاروالۍ انتخابات شوي وو او د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په موافقې له لاسلیک ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په یو بیان کې نن ویل سوي چې د مقدونیې د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس باید دواړو هیوادونو ترمنځ 20 کلن کړکېچ پای ته رسېدلی وای غیر قانوني ده. که چیرې دا موافقه لاسلیک او له یونان سره د مقدونیې لانجه پای ته ورسېږي، مقدونیه کولی سي چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب ترلاسه کولو رسمي هڅې پیل کړي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه مازدیګرني پروګرام کې اورئ چې د سولې ولسی حرکت غړي نن مازدیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو غوښتنلیک سپاري.
نن مازدیګر چې یو لیک به موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیږو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً د امن لپاره تاسو څه شی وکړل.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي بریتانیا که وغواړي کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي.
که چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولی شي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي، یعنی په هره طریقه که چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان ته شي.
په نړیوال جام کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم د تشویق لپاره د ایرانی ښځو نجونو د په اړه باندې هم تاسو ته یو جالب رپورټ لرو تر پایه سره ملتیا وکړئ. بیا هم خراغلی. د هلمند سولې ولسی حرکت وای د سیشمې په مازیګر د ملګرو ملتو د عمومي سرمنشي انټونی ګوتریس په ادرس خپل لیک په کابل کې یو نامه د سپارې. دغه حرکت تنظیمون کې وای ملګري ملتونه کولی شي په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو کې مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس په کابل کې د هلمند سولې د ولسی حرکت د اعتراض ځای ته ورغلی او له همغه ځایه دغه رپورټ را لیږلی دی.
د هلمند د ولسی حرکت غړي لوی ونې زیات مود کیږي چې دوی کابل ترغلی او تقریبا له 3 ورځو راهیسې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مخې ته راټول شوی دی او دغه تغواړي خپل تراست دوام ورکړي. دا چې دوی پراتلونکي نور څه پروګرامونه لري او غواړي له کومو لارو چارو خپل تراست دوام ورکړي. زه هم راغلم د اعتراض سیمې ته او دغه حرکت له تنظیمونکو سره به پرې خبرې وکړو. زم دا اوس د هلمند د سولې د ولسی حرکت له تنظیمونکي او مشر اقبال خیبر سره ناسم.
په دې 3 ورځو کې خپل له دفتر څخه روزانه کسان راځي، استاج راځي او وایي چې را سره وویني. موږ لیدل نه ورسره کو، موږ خفایو ځینې. موږ 3 میاشتې پرله پسې په هرو 40 دقیقو کې له ملګرو ملتونو سره خبرې کړي دي پر ټلیفون. هلمند ته د دوی استازي راغلل، حوزوي مشران یې راغلل. هغوی ته مو ویل چې نور زموږ د عوامو تخنیکي خبرې نه دي زده. هغوی وایي چې زما په سیمه کې جنګ دی، دغه جنګ ورک کړه. نن مازدیګر چې یو لیک به موږ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیږو او په هغه کې به بیا هم ټینګار وکړو چې عملاً موږي باید هیڅ کو افغان ولسی باید هیڅ کی چې د امن لپاره تاسو چې شی وکړل.
د هلمند ولسی حرکت تنظیمون کی یو غړی وای شي دوی با تر هغه خپل حرکت ته دوام ورکوي چې غږی نوی اوریدل شوی او ملموسې نتیجې نوی ترلاسه کړي. دوی همداراز د هیواد په نورو سیمو کې هم د سولې لپاره کم حرکتونه چې پیل شوي دي ترې هرکلی کوي او وای چې دا د هر افغان مسولیت دی چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په رابطه باندې بې تفاوته پاتې نشي او خپل غږ پورته کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د سه‌شنبې په ورځ د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وربللي وو چې په هیواد کې د روانو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په اړه د جرګې غړیو ته ځوابونه وایي. د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي او کارپوهان وایي د افغانستان جګړه د ختمېدو په لور روانه ده او مخالفین هڅې کوي چې په دغه پړاو کې امتیاز ترلاسه کړي. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ رالیږلی.
د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درې ګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو ناامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه:
د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې اوس فعلاً جګړه روانه ده، ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلي، هر ورځ افغانان شهیدانېږي، پولیس او اردو او امنیتي ملي شهیدانېږي، دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی شي؟
د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال جانان بارکزینه وپوښتل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د خلکو ژوند ناامنه کړی او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال عبدالصبور نه پوښتنه وشوه چې څه لامل دی چې استخباراتي ارګانونه نشي کولی د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. له دغو پوښتنو وروسته د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د ځواب ویلو مرحله سیري اعلان شوه او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د مسؤلینو ځوابونه ثبت کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي، ځینې ګاونډي هیوادونه او په تېره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي.
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است.
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چې زمونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی ده. پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواخي چې طالبان قوي دي او په دې اړه رول ولوبوي، او بل دا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زمونږ دولت او هم نړیواله ټولنې ته ستونزې پېښې کړي. بلخوا ویل کېږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په لیکو کې ګډ شي. په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي. د پوځي چارو پوه باری عارض وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د افغانستان او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې ښیي چې سولې ته لارې موندل کېږي. د همدې له امله وسلوال مخالفین هڅې کوي چې د سولې په خبرو کې امتیازونه ترلاسه کړي، ځکه خپل وروستي جنګونه تاوده ساتي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای بریتانیا په پاکستان کې د خپل نفوذ نه په استفادې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ادا کولای شي. دا خبرې وروسته تر هغه د مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وکړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون کابل کې وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره په لیدنه کې ویلي چې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ته ژمن دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یوه ورځ وروسته له هغې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ، له افغان حکومت سره د همکاریو ژمنې وکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې بریتانیا کولای سي د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن او اسلام آباد پخوانیو اړیکو ته په کتو بریتانیا کولای سي چې پاکستان اړ کړي څو د افغانستان له سولې سره صادقانه همکاري وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره بریتانیا له امریکا او عربي هیوادونو سره هم ښې اړیکې لري او کچېرې وغواړي دغه هیوادونه هم له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکاري ته هڅولی سي.
که چېرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې کولی سي چې موږ په همسایه ملک باندې فشارونه زیات کړي. عربي ملکونو سره بریتانیا ډېر ښه اړیکې لري، دوی کولی شي په عربي ملکونو باندې هم فشارونه زیات کړي، او دې په څنګ کې امریکې سره ډېر نږدېوالی لري. دوی دواړه سیاست یو ده، دوی کولی شي امریکې هم پرې قناعت ورکړي. یعنی په هره طریقه چې چیرې بریتانیا وغواړي په ډېر کم وخت کې افغانستان ته راشي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تېره ورځ کابل ته راغلی و او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. جانسن د افغان حکومت له لورې له اعلان شوي اوربان او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سولې هر اړخیز ملاتړ کړی دی. د بریتانیا حکومت په یوې اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي، ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې رول لري په ځانګړي ډول د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه باید په دغه حساس وخت کې له خپل نفوذ نه رغنده استفاده وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا بریتانیا کولای سي پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته اړ کړي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشال خلیل یې ځوابوي.
دا ټول ته معلومه ده چې بریتانیا او پاکستان باندې لوی نفوذ لري، او طبعاً بریتانیا وغواړي چې افغانستان کې د دغه جنگ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي، نو کولی شي خپل نقش ولوبوي او بالاخره پاکستان ته وعده راکړي یو ډول ضمانتونه سره چې تر څو په همکاري وکړي سولې پروګرام سره.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتې سوې. له افغان حکومت سره په خوا کې عامو خلکو هم د سولې لپاره غږ اوچت کړی. که څه هم تر اوسه وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، خو حکومت هڅې کوي چې دغه ډله د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په همکارۍ د سولې میز ته کښېنوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس هم په دې وروستیو کې ویلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د واقعي خبرو لپاره هڅونکي نښې نښانې تر سترګو سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ صفه او افم 3.15 د ازادي راډیو د اوریدو ادرسونه دي په ټول افغانستان کې. پرون په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت د رئیس او د امنیت د پخوانی عامر زینو کسانو په یو بل باندې ډزې کړي دي. چارواکو تایید کړي چې یو شمېر خلک ټپیان شوي هم دي او همداراز عامو خلکو ته مالی تاوان اوښتی دی. شریف الله شرافت په دې موضوع کار کړی او دا رپورټ رالیږلی.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې تیر مازیګر د دغه ولایت د پخواني امیر امنیت او اوسني د ملي امنیت رئیس ترمنځ نښته کې نه تانه ټپیان سوي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد اروف احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې نښته تیر مازیګر په ترینکوټ ښار کې د ولایت مخې ته رامنځته شوې چې پکښې کې د سپوکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل شوی او شاوخوا دوه ساعته دوام کړی دی.
یو پیښه لوی خبره د امنیت ملي کسانو او د رئیس مولا خان چې پخوا دلته د پولیسو غاړه نه پاتې شوی ده. د کسه د امنیت ملي زخمیان لرو، متاسفانه یو د پولیس ده او کومدا چې ماته راپور راکړی ده درې یا پنځه کس د جانب مقابل
د ولایتي روغتون سرپرست رئیس ډاکټر ضیاء الرحمن یزید غراز ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي حالات ناسم دي او د درملنې په موخه یې تیره شپه کندهار ولایت ته لیږدولی دي.
مضمون نه کټان ضرور چې په دې کې درې دانې ټکان چې هغه د ملي امنیت پورې مربوط و او درې چې و هغه د پخواني امیر د امنیت هغو کسانو او دو ملکي هغو ټکانو او یو پولیس هم په هوایي مرمۍ باندې چې هغه په لرې ساحه کې و هغه هلته ټپي شوی و یعنی مجموعاً نه زخمیان و د درې تن کړی و په دې کې تقریبا درې دانې شدید زخمیان و چې هغه هم کندهار ته انتقال شول.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې پخوانی امیر امنیت حجر ملا وایي چې د ملي امنیت رئیس لومړی ورته کمی نیولی او د دې پر موټر یې ډزې کړي.
دا چې د نالته ماته کمی نیوی ما کمین خوړلی دی زما موټر هغې تاسې ویلی چې زه خپله په پښی کې چې د ولاسې مې حرکت را کړی راغلی یم د ده کتې قومندان ته قومنده ورکړی زما موټر د ثانیه شاید وه د ویشتل سوی در شا ویشتل سوی در مخته دغه وتی. نو دا هر څه کیسه چې وه دا شخصي کیسې دي دا د امنیتي ملي پروژې دي.
د اروزګان د امنیتي ملي ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا بیا یو شمېر هټیوالو ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې د دې یو شمېر هټۍ او موټرونه سوځېدلي دي او په میلیونونو افغانۍ زیان ورته اوښتی دی. دوی دولت ته خواست کوي چې مرسته دې ورسره وکړي.
زموږ ته تخمینا لس میلیونه افغانۍ تاوان ورسېدی دکانو کې اته یا لس دوکانه وسوځول دغه هر څه دغه خلک دوه موټره وسوځول
زما دوه دوکانه وسوځېدل یو موټر سوځېدلی دی یو مې ورور زخمي دی.
د ترینکوټ ښار هم له تېرې شپې راهیسې نظامي بڑه بدله کړې او نن په ترینکوټ ښار کې د خلکو او هټیوالو شمیر ډېر کم و. د اروزګان ولایت امنیه قمندان محمد عروف احمدزی وایي په ښار کې وضعیت عجیب او کومه ستونزه نشته. له دې ټولو سره سره یو شمیر دولتي باوري سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې د څېړلو په موخه نن سهار اروزګان ولایت یو باصلاحیته پلاوی هم راغلی څو دغه پیښه وڅېړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
په سوریه باندې د اسرائیل دوه راکټونه لګیدلې دي. دا خبره د سوریه دولتي رسنۍ نن کړې ده. اسرائیل د مخکې هم په سوریه کې د ایران پر اهدافو حمله کړې وي. نور زیات له نوریاس نوري اورو.
د سوریه رسنۍ وایي چې د اسرائیل دوه توغندي نن د سوریه د پلازمېنې دمشق هوایي ډګر ته نږدې راپرېوتل. خو د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي چې دغو توغندیو د ایران ملاتړې حزب الله ډلې د وسلو او مهماتو ډیپوګانې په نښه کړې وې. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې که څه هم پر دغو ډیپوګانو دغه حمله تېره شپه شاوخوا یوه بجه وشوه خو له عمله یې کومه لویه چاودنه ونه شوه. د سوریه د بشري حقونو د ډلې په وینا د سوریه د هوایي مدافع ځواک نه دی توانېدلی چې د اسرائیل د دغې حملې مخه ونیسي. د اسرائیل د پوځ ویان تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل په خپل ګاونډ سوریه کې د ایران پوځي حضور د خپل امنیت لپاره خطرناک بولي او د هغه په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دې مخکې هم د اسرائیل پوځ په سوریه کې د ایران پر پوځي اهدافو او هم د بشر الاسد رژیم پر ملاتړو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو حملې کړې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د جون په 18مه د سوریه په ختیځ کې پر عراقي ملیشو په حمله کې هم د اسرائیل لاس و. اسرائیل په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په اړه خپلې اندېښنې د بشر الاسد رژیم له بلې کلکې ملاتړې روسیې سره هم شریک کړی دی. د اسرائیل او سوریه دفاع وزیرانو په وروستۍ کتنه کې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس د څانګې ملیشیا او حزب الله له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې د اسد رژیم پلویو ځواکونو په خوا کې جنګیږي. اسرائیل خبرداری ورکړی چې له خپلو پولو سره نږدې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره به هر هغه اقدام چې لازم وي وکړي. تهران که څه هم په ښکاره په سوریه کې پوځي حضور نه دی منلی خو ویلي دي چې پوځي سلاحکاران د سوریې د حکومت په غوښتنه په دې هېواد کې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې همکاري کوي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم عصمت ساروان له یو نوې ټکنالوژي مطلب سره.
د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په اړه له ډیر وخته ویل کیږي چې د هر څه کنټرول به واخلي. د آی بی ایم کمپنۍ د مصنوعي ذهن ټکنالوژۍ په یوه مناظره کې یو مسلکي مناظره کوونکې انسان ته ماته ورکړه. د آی بی ایم د مصنوعي ذهن دا ماشین چې پروجیکټ دیبیټر نومول شوی له باوري منابعو معلومات راټولوي. آی بی ایم وایي چې پروجیکټ دیبیټر له خلکو سره د معلوماتو په تبادله کولو کې مرسته کوي، او له بلې خوا د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت د انسان په شان د احساساتو تر اخیز لاندې نه راځي. دا خبره د جون په 18مه له یو مسلکي مناظره کوونکي سره د ماشین ثابته کړه. د دوی د مناظرې یا بحث موضوع د فضایي څېړنو لپاره د عمومي بودیجې ځانګړتیا وه. انسان او ماشین د وینا لپاره 4 دقیقې، د نقد لپاره 4 دقیقې او 2 دقیقې د نتیجه اخیستلو لپاره درلود، او 2 دقیقې وخت د نتیجه اخیستلو لپاره درلود. په پای کې د مناظرې کتونکو او اوریدونکو د مصنوعي ذهانت ماشين ته رائے ورکړي، ځکه چې د دوی په باور ماشين زیات معلومات لرل. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اوس مصنوعي ذهن ته ورزده کېږي چې د انسان په شان وژغيږي، او په ډیرو معلوماتو کې له لټون او څېړنې وروسته سم او د قناعت وړ دلایل وړاندې کړي. خو د ماشین دلایل او معلومات تر ډیره له دې سره اړه لري چې هغه ته څومره معلومات ورکوو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل د فوټبال د نړیوال جام په اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم د تشویق لپاره ایرانۍ نجونې او ښځې په استډیومونو ته ورځي او خپل ملي لوبغاړي تشویقوي. په روسیه کې که څه هم د ایران ملي ټیم له پرتګال سره وروسته لوبه مساوي کړله، یعنی یو مساوي شول او له نړیوال جام سره مخه وکړه، خو خزو او ایرانی نجونو دغه چانس ترلاسه کړ چې خپل ملي لوبغاړي په ژوندۍ توګه په سټډیوم کې وګوري. نوریاس نوری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو ګول واه، خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و. د دې جام بل پړاو سیالیو ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده، خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه وکړه. په ایران کې ښځو بیا په وروستیو 40 کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د ازادي په لوی سټډیوم کې د ټلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. له دې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تېره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پرتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. میرمن قشقایي چې د یوه آنلاین کمپاین له لارې د فوټبال د نړیوال فدراسیون له مشره غواړي چې پر ښځو د بندیز د لرې کولو لپاره پر تهران فشار راولي، د تامسن رویترز فاونډیشن ته وویل چې د اعتراضي شعار په بیا اوچتولو سره د بریا احساس کوي. تر دوشنبې پورې چې په روسیه کې د ایران او پرتګال ترمنځ لوبه د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو له سړو سره یو ځای لیدله، د دغه آنلاین کمپاین د لاسلیک کوونکو شمیر تر 3000 کسانو په سمبولیک ډول د دغه سټډیوم د نندارچیانو له ظرفیته زیات شو.
مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالی وو. د ایران د فوټبال د ملي ټیم په اړه باندې معلومات واریدل دا چې دا ټیم نړیوال جام څخه ووته، خو بیا هم ایرانین جنو او ښځو چانس ترلاسه کړی و چې روسیې ته لاړ شي او هلته د فوټبال د ملي ټیم د ایران لوبي وګوري. اوس وخت افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جوالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند سولی کاروان غړي به څوک ساته ورسته د ملګرو ملتونو مهمو منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه یو لیک وسپاري. دوی به دغه لیک د یوناما دفتر ته سپاري. د لیک جزئیات تر ډیره حده پټ پاته سوي دي. هغوی د یکشنبې له ورځې راهیسې په کابل کې د یوناما د دفتر مخې ته ناست دي او پرلت یې کړی دی. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان بریج جنرال قاسم رضایی نن له یو لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د سرحدي قواو له قومندان سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق پر مخنیوي او د سرحدي امنیت پر شکایتو خبرې کوي. د افغانستان د ملي وردو ګنډ شمیر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسوالو په حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي چې د اسلامي دولت دلی یا داعش غړي ګڼل کیږي. د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل دقیق ارقام نه دي څرګند کړي. دا خبره یې نن ازادي راډیو ته کړې ده او ویلي دي چې مرکزی حکومت مرستونه کړي شاهي درزاب ولسوالي سقوط وکړي، خو په شمال کې د 209 شاهین قولي وردو چارواکو تر اوسه پر دې مسله خبرې نه دي کړې. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په دوام نن په سی ګروپ کې د استرالیا او پیرو او د دنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلې او په ډی ګروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا لوبډلې سره مخامخ کیږي. او د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف د خپل هیواد د نوم د بدلون په اړه د موافقه له لاسلیک ډډه وکړه. د ولسمشر ایوانوف له دفتره په بیان کې ویل شوی چې د مقدونی د نوم د بدلولو په اړه له یونان سره موافقه چې پر اساس به د دواړو هیوادونو ترمنځ وشت کلن کړکیچ پات رسیدلې وای غیر قانوني ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وای.
افغانستان د پاریس په شو جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل د وشو افغان لوبغاړو د پاریس جام په نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو دوه او هم یې د سنده سیالیو په څانګه کې د سپینو زرو دوه او د تالو یا اجروي فورم په څانګه کې د برونزو یو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې په ایران کې پیل شوې وې تیره شپه پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره د پاریس وشو جام په سیالیو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 200 ورزشکار ایرانو وګډون کړی وو. په ترسره شویو سیالیو کې ایران لومړی، دویم، هند دریم او افغانستان څلورم مقام خپل کړ. د فوټبال د سیمه ییز ټورنمنټ مرکزی ځوان سیالۍ تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال او د سیالیو تنظیمونکي شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې 5 ټیمونو کې چې دوی د پنجشیر، یو د کاپیسا، پروان او بامیان ولایتونو دي په خپلو کې سیالي کوي. د ښاغلي شیرزاد په خبره د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ پنجشیر ټیم له کاپیسا سره لوبه وکړه چې 0-0 پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې نن د پنجشیر ای ټیم د پنجشیر له بی ټیم سره سیالي وکړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې تیره شپه څلورو ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړې. اراګوای کوربه روسیې 0 ته د 3 په مقابل کې ماته ورکړه. سعودي عربستان 2 د 1 په مقابل کې مصر ته ماته ورکړه. مراکش او اسپانیا 2-2 او ایران او پرتګال هم 1-1 په مقابل کې لوبه وکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای پر روان کال کې د دغه ولایت په کچه 3.5 میلیون افغانۍ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لګول کیږي. د والی په وینا په نږدې راتلونکي کې پر دغه پیسو د زراعت د پرمختګ او د کیفیت په هدف د یو شمېر پرمختیايي پروژو کارم پلې کیږي. اجمل آرین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوړې اچار 19 خبرونه خپره شي.
په کندز کې د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنې او مالداری په برخه کې د یو شمېر پروژو کار پیل کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی وای چې په دې ورستو کې دوی د زراعت او مالداری په برخه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو د پلي کولو منظوري د هیواد د کرنې او مالداری وزارت له لوري ترلاسه کړې او دغه پروژې په روان کال کې په دغه ولایت کې پلي کیږي. د والي په وینا چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د کرنې او مالداری په برخه کې بنسټیز بدلون رامنځته شي.
د کرنې او مالداری موضوع چې په دې ولایت کې ډېره مهمه او دامو د اړوند وزارت سره مطرح کړي، خوشبختانه حیات دلته راغلی، ټولو سهو کې خپل سروې وکړي، خپل کار اخلاص کړي، ډېرې بنیادي اساسي طرحې او هغه عملي کارونه به انشاءالله دلته شروع کېږي. شش کال به انشاءالله 350 میلیونه افغانۍ په دې برخه کې دلته انشاءالله چې دوی مصرفوي تر څو موږ د کرنې مالداري په برخه کې دلته هغه ضرورتونه رفع کړي.
د ښاغلي نعیمي د خبرو پر بنسټ چې د یو شمېر سړو خونو د کرنیزو ځمکو د اوبو د تامینولو په هدف د یو شمېر د اوبو د زیرمو جوړول په دغو پروژو کې شامل دي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې عملي او پلي کیږي.
د پرمختګ لپاره په کندز کې ډېر امکانات شته. مثلا ما د ډېر لویو سړو خونو پیشنهاد کړی چې دا هیئت چې راغلی هغوی هم دا موضوع درک کړی دی. موږ باید حداقل 2 یا 3 5 زره متره کنه سړي خونې ولرو چې دلته خپل میوجات او خپل سبزیجات دلته دا جوړ کو وسات. بل موضوع د اوبو د کوچني کوچني هغه ذخیرو چې هغه وکولای شي چې په ځینو ځایونو کې هلته د کرنې او مالداری په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
له دې سره سم د کندز والي د کرنې په سیستم کې بدلون راوستل ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د کرنیزو چارو وسایل باید میکانیزه شي تر څو د کرنیزو محصولاتو په کیفیت او پیمانه کې زیاتوالی رامنځته شي. بلخوا د دې ولایت ګڼ شمېر بزګران هم خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د دوی لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبې ما ول د هغه د اغونو زما په زړه پاتې د زه هغه ښځه نه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکي فرشته غني. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه پر اتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون موضوع ته ځانګړی شوې ده.
پوره یو قوت مې
په کور ته اجازه نه راکوي.
دا خبرونه فرشتي غنی جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم. که څه هم دلته په افغانستان کې خزو ته پټاکنو کې پورین تندې هر کله نه ده شوی، خو په انتخاباتو کې د خزو ګډون مهم انګیرل کیږي. تیرو ټاکنو ته په کتو د خلکو هغه نظرونه څه ناڅه بدل شوي دي چې کله ناکله به د خزو په مرګ سره هم نه بدلېدل، خو لا هم د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی ښودلو لپاره وخت ته اړتیا ده. آیا په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره ښځې لیوالتیا لري؟ په راتلونکو ټاکنو کې د خزو رول څومره مهم دی؟ د خزو دا مپوهاوی لوړوالی به دغې پروسې ته څه ګټه ورسوي؟ که په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو ګډون کمرنګ وي، ټولنې او پخپله ښځو ته څه تاوان رسوي؟ او بالاخره دا چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې لوی خنډونه څه دي، په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی چې په دې راپور کې د ښځو نارینهوو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، یو حقوقي کارپوه، کورنیو چارو وزارت او د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظرونه شامل دي چې په ګډه یې اورو.
انتخابات یا ټاکنې هغه سیاسي او ټولنیز پروسه ده چې د هر هیواد وګړي پر مټ د خپلې ټولنې لپاره برخلیک ټاکونکي ګامونه اخیستی شي. افغان ښځې د سیاسي بهیرونو په تیره بیا د ټاکنو په هکله د معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته د وړ استازو د انتخاب او د خپلې رایې ارزښت په اړه پوهاوی ترلاسه او په ټاکنو کې د پراخ ګډون لپاره هلې ځلې کوي، خو کله ناکله امنیتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزې د لارې ستر خنډونه جوړ شي. په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو نوملیکنه د حمل میاشتې له 15مې نیټې له ښارونو پیل شوه، بیا ولسوالیو ته وغځېده او په کلیو کې د سرطان میاشتې تر 15مې پورې دوام کوي چې په 1500 مرکزونو کې د ښځو لپاره هم ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم د ښځو حقونه په پوره توګه نه دي ورکړل شوي، خو بیا هم داسې ښځې او نجونې ډېرې دي چې غواړي په ټاکنو کې د خپل حق څخه ګټه پورته کړي. په دې لار کې لزینو ستونزو سره هم مخ کیږي، خو پر وړاندې مبارزه کوي. مسکا هغه څوک ده چې له ښوونځي فارغه شوې، قانوني عمر یې پوره کړی، خو تر اوسه یې په خپل واک هیڅ کار نه دی ترسره کړی. هغه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره ډیره لیواله ده، خو وایي چې آن د رای ورکولو لپاره د پلار اجازې ته اړتیا لري.
سپنا میں ہم کر دے پلار میں مندس ہوئی سے سن سے دی دی او کے وار نہ کر رہا ڈیر بخئی جتی خو بیا ما رقم سے خزی دی حق لری بعد پدی جمع کے یو خپل اخ کالو کے بعد مک اتمن یو کو کی رائے پر کو او ج ڈیر علاقہ مند ہم سے دی رائے نہ استفادہ کم لو حقوق میں استفادہ کم خو پکور نے کے اجازت نہ لرما خو بیا ما ہم کوشش کم دیر سے رائے پر کو
اخو بیا عائشہ چے د دو ماشومان مور ہم دا وای خامخا بد خپل برخلیک د بدلول لپاره پټاکنو کې ګډون کوي. هغه ټینګار کوي چې ښځې باید د نارینه وو په شان په ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دا د ښځو حق ده، ولی چې سړی چاته رایه ورکوي سړی دا حق لري، باید چې ښځې دا حق ولري. باید موږ دا حق ورکړو، دا خو ضرورت ده، هر ښځې ته دا ضرورت ده چې رایه ورکړي. نه داسې نارینه ته اجازه شته او ښځې ته نه شي، بل ته ګټه ورسیږي، عام د موږ ګټه.
داسې ښځې هم کمی نه دي چې نه غواړي په بېلابېلو دلایلو په ټاکنو کې ګډون وکړي. یوه هم ارزو ده چې له تېرو ټاکنو ښه خاطره نه لري، نو ځکه سږنیو انتخاباتو کې د ګډون لپاره زړه نه ښه کوي.
کله چې وکیلان د منګه مشکل نه حلوي نو زه ولې رایه ورکړم؟ منګه چې هغه مخکې رایه ورکړلې او نتیجه هم غلطه ولیده نو زه وایم چې نه ورکوم. داسې څوک شته نه د منګ د دولت چې راسي پوښتنې وکړي، بحثاس وکړي چې منګ دغه خپل مشکل ورته ووایو.
په انتخاباتو کې د ښځو د کمرنګ ګډون یو مهم علت په ټولنه کې د نارینه او حاکمیت ښودل شوی. خو دا چې ولې نارینه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون ته زړه نه ښه کوي علت څدای پاړای د ننګرهار اوسیدونکو عزیز خان وای
رامنګ خځه په دغه شهر ته کې نه پېدو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه کچې ته خځه انتخاباتو ته لاړ شي دلته وضعیت جوړ نه دی او په کور کې خځه هم کارګيږي.
کله چې په راتلونکو ټاکنو کې د خځو د کمرنګ ګډون خبره کیږي، سمدواره د پښتنه ذهن ترازی چې په ټول افغانستان کې څومره خځو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په هدف نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنر مليحه حسن وای کته هم راستر بلې د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې په شمیرو کې تغییر راځي، خو تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 6,650,000 کسانو نومونه ثبت کړي چې له ډلې یې شاوخوا 2,100,000 یې ښځې دي. خو دا چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره څومره ښځو نومونه ثبت کړي دي له میرمن حسن څخه به یې واورو. د ولسي جرګې لپاره په ټول افغانستان کې 391 ښځو نوملیکنه کړې ده چې له ډلې 126 تنو له کابله نومونه ثبت کړي دي. خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره 201 ښځو نوملیکنه کړې ده. د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځو نوملیکنه اخته ده چې تر اوسه د افغانستان د 6 ولایتونو له ولسوالیو هیڅ یوه ښځې هم نوم نه دی ثبت کړی. د دې لپاره چې موږ ښځو ته اسانتیا رامنځته کړې وي، اکثره مو د ښځو مرکزونه له نارینه وو بیل کړي دي. د تلاشۍ او داسې نورو برخو کې مو ښځې ګمارلې تر څو دوی آرام واوسي. دا ټول د ټاکنو کمیسیون هغه هڅې دي چې دوی یې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ښځو لپاره کوي.
تلاش
کرده که ایجاد لبلی خوا حقوق پوهان او د نظر خاوندان وای چې د رایو صندوقونو کې د ښځو رایه د دې ټولنې برخلیک بدلولی شي، ځکه چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده. دا چې د کوم قانون پر اساس په انتخاباتو کې د ښځو ګډون مهم ګڼل شوی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې غړی فیصل عمرخیل به یې په اړه راته ووایي.
افغانستان د اساسي قانون مطابق ښځه هم کولی شي چې په ټول ټاکنو کې ځان نومان کړي. کاملا اساسي قانون کې راغلی دی، د انتخاباتو قانون کې راغلی دی، دا د افغانستان د هر اتباعي حق دی. ګوري که چیرې ښځې په ټول ټاکنو کې ګډون ونه کړي نو دا ټاکنې پسې مانا شوې. دوی هم حق لري چې په ټاکنو ګډون وکړي، رایه ورکړي، خپل له دغې حق څخه استفاده وکړي. دا د دوی یو حق ده، یو مشروع حق ده، نو کولی شي چې دوی ګډون وکړي.
کچیر نن سبا ټولنیزو رسنیو ته سر ورخاره کړو، د هندي سینما د یو شمیر مشهورو فلمي څیرو په نوم هم په افغانستان کې د تذکرو د اخیستلو خبره کیږي. ورسره د خلکو اندېښنه ده هم ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو د خزینه او تذکرو کې د هغوی عکس نه وي لګول شوی چې دا هم په انتخاباتو کې د درغلیو لامل کېدای شي. همدا اندیښنې مو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنری ملیحه حسن سره شریکې کړې. هغه یې په اړه وایي،
تصویر د تذکرو رد نمی کنیم.
د تذکرو د ویش په برخه کې د تصویر او درغلي او انتخاباتي جرایمو په اړه ریپورټونه نه ردوم، ځکه چې همدا اوس هم د سلو شاوخوا دوسیې په څارنوالۍ کې تر څیړنې او ارزیابۍ لاندې دي، او د تذکرو د ویش په برخه کې درغلي او فریب هم یو جرم ګڼل کیږي چې تر سره کوونکي د قانون پر اساس تعقیب او مجازات کیږي. خو دا هم باید ووایم، کچېرې تذکری عکس نه درلود که په ماشومتوب کې هم اخیستل شوی وي، د منلو وړ نه ده.
تصویر اول که طفل هم باشه ممکن.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي ملیح حسن په نوماندۍ رای ورکونه او د ټاکنو په ترسره کولو کې میرمنو ته د اسانتیا او برابرول د دغه کمیسیون له دندو څخه وشمیرل، خو د اکثر خلکو اندېښنې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو امنیت ته وراوړي. په دې اړه مو وغوښتل د کورنیو چارو وزارت له امنیتي تدابیرو او برنامو هم خبر شو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. عام خلک هم په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځئ له دوی څخه به یې واورو.
نوم یې امغانه د کابل اوسېدونکی یم. په کورنۍ نه غواړي چې زه لا یم، خوښې نه ده مه ورکوي تاسو ښځې بعد نه شي دزدرې.
نوم مې شفیقالا مینیم او د ننګرهار نه. ښځه غټه ونډه لري په ټولنه کې، دا واقعیت خبر ده. دا به موږ منو د سره، خو په هغه وخت کې چې کله د ښځې ته دغه موقع مسیده شي.
نومړی مزال مې فضل احمد ده، د دې سوز اوسېدونکی یم. موږ مور ده، خورګانې مې دي، خانم مې ده. دلته راغله سپیکر یې ولګول، تذکرې سپیکر کړل، هر څوک چې خوښ وي خپل نمایندې ته به رایه ورکوي.
که له یوې خوا ښځینه فعالانې د ښځو لپاره ټاکنې ارزښتمنې بولي او غوښتنه کوي چې په دې بهیر کې دې د ښځو د ونډې د پراخېدو لپاره هر اړخیز کار او عامه پوهاوی وشي، نو له بلې خوا اندېښنې دا دي چې په افغانستان کې ښځې د انتخاباتو لپاره د نویو نوماندانو د برنامو او پلانونو په اړه معلومات نه لري، او دا هر څه د هغوی د بېسوادۍ یا کم سوادۍ پورې تړلي بولي. په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقوقو یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې ده، چې په لومړي کی په ټاکنو کې د ښځو د ګډون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
خلکو ته دا آر ښکارېږي، ننګ ښکارېږي، عیب ښکارېږي چې ښځه یا یوه مېرمن د یوې کورنۍ دا وغواړي چې ولاړه سي، یا تذکره واخلي او یا هم په سیاسي ډول کې ونډه واخلي.
ځینې په دې باور دي چې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې هم د دې سبب کېږي چې دوی خپلې مېرمنې یا خپل کور کې چې کومې ښځینه لري هغه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره پرې نږدي او منع کړي.
دا موضوع یو جز دی ټولې مسلې کېدای سي، ولې په عامه توګه چې کله چې په ټول افغانستان کې سړی وګرځي او د خلکو سره کښېني او ورسره وغږېږي او بحث ورسره وکړي، زیاتر مسایل سنتي مسایل دي. خلک او په تېره بیا ښځې بې علاقې دي، یو خو بې علاقې دي، یو سطح د تعلیم او د تحصیل ډېره زیاته ټیټه ده. دوی یې په دې باندې له تر اوسه نه پوهېږي چې موږ څنګه کولای شو په خپل ژوند کې د خپل ژوند په شرایطو کې مثبت تاثیر ولرو.
یعنې تر څو سلنې پورې به په خپله ستونزه د ښځو اوسېږي چې دوی خپله غواړي په داسې ملي پروسو کې ونډه واخلي.
دوی نه پوهېږي، او وخت چې دوی نه پوهېږي چا ورته تشریح کړی م نه ده چې دا د تا رول په دغه پروسه کې څه شی ده.
ځینې په دې باور دي چې د ښځو فعالینې چې کومې دي یا کوم بنسټونه چې دي د ښځو د حقوقو په برخه کې چې کار کوي، دوی خپل لغه وظیفه او خپله دنده په سمه توګه سرته نه ده رسولي، او همدا د دې سبب شوی چې خلک او په تېره ښځې د انتخاباتو په اړه پوهاوی ترلاسه نه کړي.
زه هم نظر یم د دې لپاره، ځکه خلک سره ادعا لري چې موږ د ښځو لپاره ډېر زیات کار کړی ده. کاش یو دفعه دوی خپل سرونه په ګریوان کې چټ کړي او یې غولرې پرتو سیمو ته ورسي او د هغو ښځو نه پوښتنه وکړي چې د تا دېرش کاله مخکې ژوند او د نن ژوند تفاوت دی څه ده. بیا به دوی پوه سي چې موږ تر اوسه هیڅ نه دي کړي.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د تلې 28مه نیټه ټاکلې ده، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د ولسوالیو شوراګانو د کمپاین بڼه، حقوقي چارچوکاټ او د وظایف لایحې ګونګواله د دې سبب شوې دي چې خلک مخصوصا ښځې دغو څوکیو ته د نوماندۍ لپاره زړه ښه نه کړي. اوس مهال هم په شپږو ولایتونو
پکتیا، پکتیکا، فراه، اروزګان، کندهار او ننګرهار کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره خزو حتی نوملیکنه نه ده کړې. که چیرې دا بهیر همداسې روان وي نو سیاسي ډګر کې به د خزو لیوالتیا نور هم کمه شي. خو ګوریدونکو، دا خپرونه فرشتې غنی جوړه کړې وه چې ما سهارګل میرزي درته وړاندې کړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
اچار، اچار، اچار،
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سکل کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مړزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي، چې ډېرې فیسبوکي دي او څه مافیایي. د ملت رښتینی استازي او ښه کاندیدانم شته، خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي؟ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته. نتا خان،
سباګل ترګمۍ
او منفقل منفق
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوي لکه د کابل د ترافیکانو شونډې.
د ځینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي.
عام خلک وای سوله کیږي، خود سوله بندر وای نه کیږي. د خبرونو توصیل.
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری، ځکه چې برطرف کړی وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ. خبر زیاتوي چې تر اوسه ډېر داسې د مقرری او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی، او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي، لا چې رایم نه پریوهي. کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډوله دنو.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې. در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سیند د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی، او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي. لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي. د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني. کارپوهان باور لري چې هیڅکله به هم نه د کابل خر سین جبلم دشی او نه به هم د پوډریانو روز بویته اورک شي.
د زینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو، ځان خودلو، خېټې او څټ غټولو او اخوا داخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغو نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي، او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو، ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري. اله خپل خپلوان مقرر او بهر ته ولیږي.
ام خلک وای سوله کیږي، خو د سوله بندر وای نه کیږي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سوله د بندر او بندریانو کار په جنگ کې جوړ دی، او خپل اسونه هم په جنگ کې چاغوي. معنا په لکونو لکونو معاشونه د همدغې سولې په نامه اخلي. نو که سوله راشي دوی به له هر څه خلاص شي. له همدې امله د سولې بنډار او بنډاریان وایي چې سوله نه راځي او په دې شرایطو چې رام نه شي ښه ده. کارپوهان وایي چې د سولې د بنډار او بنډاریانو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخې ته غټ غټ کاڼي ور وغورځوي او خپل ډالري د سولې بنډار دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کوران کړل، ډېرې آسان هم کړل. لکه داسې
والا کامیر ګلا
اکوند لالا څه وایي؟
هغه د مونږ برګه اچھا غوا خو بده نیولې دلې.
څه وایم لالا، پام نه دی ورته کړې.
هغه لغتې چې وښي هغه در ښیي.
ښه لالا.
او هغه په وخت نیمن پوره نیمن شیدې کوي. ته وایه ښه، دا یو صفت.
ښه لالا.
بل صفت دا دی چې په سپېره بوره کې خوشې کې دا ځان مړوي.
بلا ته یې مړوي، زه دې پرې مړه کړم.
ته غلی شه، لکه د ترو مچ به مې په خبرو کې رالویږي.
ښه لالا، خبره دې کوه. تا وویل چې په سپېره بوره کې ځان مړوي.
او خیر وسې، بل صفت یې دا دی لکټو مستو یې چارک کوچوزی دومره شیدې غوړي دي. او له دې ټولو صفتونو علاوه یو بل ښه صفت دا دی چې خوسی نه مري.
دا خو په رښتیا هم ډېر او ښه صفتونه لري لالا.
دروغ وایي، داسې لغتې وهي چې څوک ورنږدې کېدای نه سي.
دا بیا څنګه بونګېږي؟
ځه کیسه دې کوه.
نو چې داسې دا کندل لالا خرڅه یې نه کي، کلکه یې وساته.
نه میرګله، ما یو بل چورت وهلی دی.
څه چورت لالا؟
دا چورت مې وهلی دی چې دا به خرڅه کړم او یو سو روپۍ به نور هم ورسره یوځای کړم. ښه زراعتي غوا به پې واخلم، د دې به هم ساعت ورسره تېر وي.
څه ساعت به مې ورسره تېر وي؟
ښځې پیای به یې، لوسې به یې، منداړو مې وهي. دا ټول د ساتیري کارونه دي.
صحیح ده، خو بیا دغه د ساتیري کارونه ته پخپله کوه.
نو امیرګله اوس دا ووایه چې فیسبوک لرې او که نه؟
هو لالا، دوه لرم.
ای شاباس، چې فیسبوک لري نو داسې به وکړي چې یو څو به مې د غوا عکسونه واخلي، خو ښه ښایسته عکسونه، او بیا به په عکسونو کې غټه او نوره هم ښایسته کړي. وایي داسې هم کېدای شي، نو د عکسونه به ټول په فیسبوک کې واچوي، لاندې به یې صفتونه ورته ولیکي، او د ما د ټلیفون نمره به هم پکې اعلان کړي. چا راته وویل چې اوس خلک غواوې، خرې او مېږې، وزې ټول په فیسبوک کې خرڅوي. لکه چې قیامت نږدې شوی. خدای ورستی
که دغسې وي، هغه د ډیران اعلان هم پکې واچوه. ټوله د کلا مخه یې نیولې ده.
ډیران به نه خوروې ښځې، چې ټول برکت په همدې ډیران کې دی.
ملامت نه یې، نو په همدغه ډیران لوی سوی یې.
وس دا هم اوري
دغه دی خزي جامې دی وګوره چې خوخي دي او کنه.
له کومه ځای دی خسي دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوخيږي دي او کنه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دی اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چېرته دې اخیستې دي؟
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چینه شي خسای می اخلا، ما خو نه می مجبور کړی.
خزه ته دغه بل ولولا خو اخلا.
په بلای وهم، بل دی ورکشي لاله جامو سره.
ته خو یو زل ولولا
می دی سنتر به څلور زره او اته سو افغانی. هر وخت ما سره دغه سی ټوکی کې
ما ویل چې دا مې ولې خوښی سوې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حوصه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وہی کچھ آمدہ کل تنظیموں زور ہے جبیر
میں اس بولے دا گاونڈے ہے وقت پاکستان گورے سے مدمت کرنے
وہ باعث ایک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را